دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې یو لسنی بجې دی. دا مشال رادیو په دې خبری اسات کې موضوع ګل آیاز او پامیر ساحل هر کله کاو په خبرونه کې د کابل سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو خو اول وار ورکو پامیر ساحل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي. د پاکستان حکومت وایي د قبایلو اصلاحاتو په اړه به لا نورې مشورې کوي. پاکستان وایي افغان حکومت دې د سولې بهیر لپاره طالبانو ته مراعات ورکړي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې پر ضد به اقدام کوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت وایي د قبایلو اصلاحاتو په اړه د لا نورو مشورو کولو پریکړه کړې ده. د سرحداتو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ بیگا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا پریکړه تیر ماښام د وفاقي کابینې په غونډه کې شوې چې مشري وزیر اعظم میاں نواز شریف کوله. دوی ویل د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز به د جمعیت علماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرانو سره ویني او د هغوی اندېښنو ته به ځواب وایي. دواړه ګوندونه او د قبایلي سیمو ځینې مشران او ډلې د اصلاحاتي کمیټې ځینو سپارښتنو مخالفت کوي. د قبایلو اصلاحاتو لپاره جوړې حکومتي کمیټې د هرې سیمې تر سفر وروسته په خپلو سپارښتنو کې ویلي ول چې قبایل دې په پړاوونو کې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شي. او تازه خبر دا دی چې د پاکستان حکومت د راتلونکي کال د مارچ پر 15 د سرشمیرنې کولو اعلان کړی دی. نن په اسلام آباد کې دا پریکړه د ګډو ګټو شورا په غونډه کې شوې چې مشري وزیر اعظم میاں نواز شریف کوله. دا د مشترکه مفاداتو کونسل 13 غونډه ده. په دې اړه باندې تفصیل په دې خبرونه کې اوریدلی شي. پاکستان وایي د سولې بهیر بیا پیل لپاره د افغان حکومت طالبانو ته مثبت اشاره ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایان نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبری غونډې ته ویل افغان حکومت دې نه یوازې طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي بلکې ورسره د مراعاتو ژمنه هم وکړي. کابل د زکریا څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. د شمالي وزیرستان او د خیبر چارواکو له هغو 600 کورنیو سره مالي مرستې کړي دي چې په نامنیو او عملیاتو کې یې کورونه ړنګ یا زیانمن شوي ول. په دې لړ کې 13 ورځ انتظامی چارواکو او پوځ په میرامشاه کې شاوخوا 400 کورنیو ته او په پیښور کې د خیبر چارواکو د باړی او تیرا میدان 200 کورنیو ته د مرستو چیکونه ورکړل. خو د مرستو ترلاسه کوونکو وروسته مشال راډیو سره په خبرو کې دوی ویل چې دا پیسې کمې دي او د دوی کورونه ورباندې نشي آبادې دي. زموږ غږ له مشال راډیو اوري او دا محل خبرونه دي. نن د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید دویم کال مانځل کېږي. د پاکستان دولتي راډیو وای په دې لړ کې په پېښور کې او د هیواد په نورو برخو کې غونډې کېږي. د 2014 زیږیز کال د ډسمبر پر 14 پر 16 د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید کې شاوخوا 150 کسان ووژل شول چې پکې زیاتره یې زده کوونکي ول. تر هغې وروسته پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د نیشنل اکشن پلان په نوم تګلاره اعلان کړه او د عملیاتو ترڅنګ یې سلګونه مشکوک کسان په دار وځړول چې ورباندې د هیواد دننه او بهر د بشري حقونو سازمانونو انتقاد وکړ. د دې ورځې لمانځلو په مناسبت نن په خیبر پښتونخوا کې رخصتي یا چوټي ده. د ننګرهار چارواکي وایي د هغې ښځې قضیې پلټنې یې پیل کړي دي چې دعوه یې کړې د واده پر لومړۍ شپه ورباندې خاوند تور پورې کړ. د خیوې ولسوالۍ سایمې 13 ورځ مشال راډیو ته ویل خاوند تر تور پورې کولو وروسته د دې 10 خور ځان ته په نکاح کړه.
زما دوه میاشتې کېږي چې زه واده شوې یم. هغه د شپه کې ما باندې توره لګېدو د شپې یوه بجه کې زه سپارلم پلار کور کې. زما لس کلنه خور په زوره یې ویړله. هغې نه وروسته زما مور پلار برمتې د ورځې 10 کېله شو. پلار مې راته ویل تا مړه کوم ما نه شي مړه کولی. تر څو چې زما معاینات نه شوې زه خپل معاینات کوم. زه شخصي معاینات کې زه کامیابه وتلم. دولتي معاینات کې زه خدای کامیابه کړم. خو زما مشر دی چې دا قومندان دی خو ما نه دا کار ما باندې کړی.
د ننګرهار والی ویان د تاولا خوګیاڼی وایي په دې قضیه کې 14 کسان ککړ پیژندل شوي دي چې پکې دوی نیولې دي. د دې کسانو نومونه د پډاګه نه کړل. هڅه مو کړه چې د تورونو شویو نظر معلوم کړو خو بریالي نه شو. د افغانستان جنبش اسلامي ګوند وایي د جنرال عبدالرشید دوستم او انجینر احمد اشچی له قضیې څخه سیاسي ګټه اخیستل کېږي. د ګوند ویان د ولسي جرګې غړي بشیر احمد تینج بیګا مشال راډیو ته ویل د قضیه دې په آرامۍ او بېطرفۍ وڅېړل شي. د اشچی د سه شنبه پر ورځ له یو شمېر رسنیو سره په مرکو کې تور پورې کړی و چې مرستیال ولسمشر دوستم او د هغه کسانو دی وهلی و او ورباندې جنسي تیری هڅه هم کړې وه. دوستم دا تورونه بې بنسټه بولي. د اشچی تر څرګندونو وروسته ولسمشر د دې پیښو پلټنو امر وکړ. د بلخ سرپرست والی وایي که جمعیت اسلامي ته په لویو پریکړو او نورو حکومتي چارو کې زیاته ونډه ورکړل شي، نو دی تیار دی چې له ولایت لاس په سر شي. عطا محمد نور چې د یاد ګوند اجرایوي شورا مشر هم دی، تیره ورځ ویل له ولسمشر سره پر دې موضوع خبرې کړې دي.
ما خودم گفتیم که
دی وای ما ورته ویلی هغه څه چې موږ او تاسو ور باندې موافقه کړې چې که عملی اقدامات تر سره او ورستی شي، نو زه په بلخ ولایت کې ډیر وخت وم او طبیعي ده چې لار به نورو ته پرانیزم چې ولایت وکړي. نور زیاته کړه چې ولسمشر هم د سولې په پروسه او بهرني سیاست کې د دوی د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د ولسمشر او اجرایي ریاست دفترونو د عطا محمد نور څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي هیواد به په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې مداخلې پر ضد اقدام کوي. دا خبره نوموړي بیګانا وخته له نېشنل پبلک راډیو سره په خبره شوې مرکه کې کړې. اوباما دا څرګندونې پر داسې وخت کړې دي چې سپینې ماڼۍ په ښکاره وویل چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپله د ریپبلیکن ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ په منتخبولو کې د مرستې لپاره د ډیموکرات ګوند داخلي ایمیلونو غلا کولو او خپرولو امر ورکړی و. اوباما راډیو ته په مرکه کې ویل فکر کوي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې که یو بهرنی حکومت د دوی د انتخاباتو بشپړتیا اغیزمنولو هڅه کوي، نو دوی باید اقدام وکړي او کوي به یې. تر دې مخکې د ولسمشر د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن روډز ایم ایس این بی سی ټلویزیون ته وویل فکر نه کوي چې په روسی حکومت کې دې د دې کچ کار وشي او ولادیمیر پوتین دې ورباندې خبر نه وي. پوتین د بریښلیکونو په غلا کولو کې د ککړتیا تور رد کړی دی. او د دې مهال خبرونه سراج ظهیر د کرنسی وی آثارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.42 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.25 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو یورو په 1.24 روپۍ او په 1.24 روپۍ او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 9.10 روپۍ او په 9.25 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23 روپۍ او یا پیسې. او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم و بنو کې 22 او 8 او کوټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
درنو اردوونکو خبرونه مد مشال رادیو نو واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویبپاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شي. که چېرې راسه د رواني غړي تر پای پاتې شي، نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د قبایلي سیمو په اصلاحاتو لا نورې مشورې وکړي. د شمالي وزیرستان او خیبر هغو کورنیو سره مالی مرستې شوې دي چې په نامنیو کې کورونه ړنګ یا زیانمن شوي ول، خو هغوی وایي
تقریبا 1,60,000 روپۍ اگر چې کمی دي میر د ګورنمنټ نه دا مطالبه کی چې ګورنمنټ دا پیسې میشته ککه دای شوې چې لشکي زیوتې کو کنه.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مردان او چترال کې د سرطان ناروغي او هسپتالونو د جوړولو حکم ورکړی دی. د بشري او ښځو حقوقو سازمانونه وایي د ننګرهار له هغې ښځې سره د انصاف وشي چې د وادر په لومړۍ شپه خاوند ور باندې تور پورې کړی و. افغان حکومت وایي له اروپا څخه د کډوالو خپل وطن ته ستنېدل به دوام ولري.
در قالب تفاهم‌نامه های قبلی و همچنان اعلامیه مشترک اخیر 4 تن ما داشتیم و کابو
شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سروسی. درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د غرمی 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان حکومت وایي د قبایلو اصلاحاتو په اړه یې د لا نورو مشورو کولو پریکړه کړې. د سرحداتو او قبایلی چارو وزیر عبدالقادر بلوچ بیگا په اسلام آباد کې خبرایلن توې د قبایلی سیمو اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز با د جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرانو سره ګوري او د اصلاحاتو په اړه به د هغوی اندېښنو ختمولو هڅه کوي. رفعت انجم نور تفصیل سره.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د قبایلي سیمو اصلاحاتي رپورت په اړه نور مشورې وکړي. دا فیصله تیر ماښام د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه چې مشر یې وزیر اعظم نواز شریف کوله. تر غونډې وروسته د سرحداتو او قبایلي چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د اطلاعات ریاستي یا مملکت وزیر مریم اورنګزیب ګډې خبري غونډې ته وویل چې د قبایلو اصلاحاتي کمیټه مشر ستاج عزیز به د جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي پارټي له مشرانو سره ګوري او د هغوی اندېښنو هوارولو یا ختمولو هڅه به کوي. د قبایلي اصلاحاتو اړه حکومتي کمیټې دا غسیمو سفرونه کړي وو او له ولس سره تر خبرو وروسته خپل سپارښتنې حکومت ته وړاندې کړې وې. په هغه سپارښتنو کې راغلي وو چې قبایل دې په مرحلو کې په خیبر پښتونخوا کې ورګړ کړل شي، خو جمعیت علما اسلام فی، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د قبایلي سیمو ځینې مشران او ډلې د دې وړاندیز مخالفت کوي. د اصلاحاتي کمیټې په سپارښتنو په پارلمان کې هم بحث شوی وو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی او زو یو ځل بیا اسلام آباد ته چرته چې د کامی ګټو مشترکه کونسل یا شورا د راتلونکي کال د 2018 کال د مارچ په 15 منیټي د سرشمیرنې یا مردم شماري کولو فیصله کړې ده. دا فیصله نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاري شوی یو بیان کې ویلي شوی دی چې نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريالي رابعه اکرم خان ناخلو. رابعه اکرم خان، ستړي مشي او سار مو په خیر.
ډیر مننه ستاسو هم سار په خیر.
رابعه اکرم خان، که دا راته وایي چې د کامی ګټو چې کوم مشترکه کونسل یا شورا ده، د هغوی چې کوم غونډه شوې ده، په هغه کې دا یو پریکړه شوې ده چې د مردم شماري د سرشمیرنې نیټه ټاکل شوې ده، نو وړاندې هم نیټه ټاکل شوې وي، خو په دې اړه سره لنډ تفصیلات شریکې.
ګولایاس د کامی ګټو شریک کونسل د روان کال د مارچ په 15 منیټې د سرشمیرنې کولو فیصله کړې ده او ویلي دي چې په ټولو سبو کې به په یو وخت سرشمیرنه سرته رسول کیږي. دا فیصله نن په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د کامی ګټو د شریک کونسل د غونډې په موقع شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم هاوس نه جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې کور شمیرنه او سرشمیرنه به یو ځای کیږي. د خبر پاڼه دا هم وایي چې د سرشمیرنې لپاره د وفاقي د شماریاتو د سیکټري او د څلور واړو سبو د چیف سیکټریانو په شمول به یو کمیټي جوړول کیږي او دا کمیټي به د سرشمیرنې د ټولو امورو د نافذ کولو خیال ساتي. خبر پاڼه دا هم وایي چې سرشمیرنه په دوه مرحلو کې هم کېدای شي. ګورایز د کامی ګټو شریک کونسل غونډه لا روانه ده او څنګه نور معلومات راځي موږ به خپل اوریدونکو سره شریک.
ډیر مننه رابعه اکرم خان. درنو اوردونکو، له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابعه اکرم خان وا چې په اسلام آباد کې روان د کامی ګټو مشترکه شورا یا کونسل د غونډې په اړه تفصیلات راکو. په هغه کې دا یو مهمه فیصله شوې ده چې د راتلونکي 2018 کال د مارچ په 15 نیټه به د مردم شماري یا سرشمیرنه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنودونکو، پاکستان وایي افغان حکومت د سولې بهیر بیا پیلولو لپاره طالبانو ته مثبته اشاره ورکړي. د بهرونو چارو وزارت وایي نفیس ذکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته ویل کابل ته پکار ده چې طالبانو ته مرات هم ورکړي چې هغوی خبرو ته تیار شي. افغان حکومت د پاکستان بهرونو چارو وزارت د سرګندونو په اړه لا سندي ویلي. نور تفصیل رابعه کرم خان نور.
د پاکستان خارجه دفتر وایي چې افغانستان کې سوله او ثبات راوستو په غرض افغان حکومت طالبانو ته مذاکراتو لپاره یو مثبت اشاره ورکړي. د لړ کې د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې اونیزي خبري غونډې په موقع د دې پوښتنې په اړه چې د افغان طالبانو او د روس ترمنځ مخ په زیاتېدونکو اړیکو افغان حکومت او امریکا اندېښنې سره مخ کړې ده، د خارجه چارو دفتر ویان نفیس ذکریا وینا وه چې پاکستان د افغانستان د شخړې سیاسي او پورم نه هوارې غواړي. نفیس ذکریا زیاته کړه چې افغانستان کې سوله او ثبات راوست سول لپاره پاکستان د مری مذاکرات وکړه او د سلور اړخیز هیوادونو د غونډو په لړ کې د خپل برخې کردار لوبولې دي.
پاکستان بلیوز دټ افغان کانفلیکټ هاز ټو بی ریزالوډ.
پاکستان دا باور لري چې د افغانستان شخړې د پورم نه توګه او د سیاسي حل د لارې دی هوار کړی شي او په دې لړ کې د ټولو مناسب لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سنجیده مذاکرات دي. د دې په اړه به افغان حکومت لا د خبرو اترو میز ته طالبان راوستل لپاره نه صرف مثبت اشاره ورکول وی بلکې ورل به ضروری مراد هم اعلان ولوی. نه دی پوزي لار انتخاب امکان ختمولو لپاره به دا د افغانستان په مشرۍ کې د سولې د پروسی او خمو تبادل وی.
په دې ورسو کې په کابل کې د روس سفیر مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان طالبانو سره ژورې اړیکې نشته. خدای هم ویلي وو چې د حکومت رابطه د خپل اولس حفاظت او د سولې پروسه مخ په وړاندې د تلو په مخه ده. دی لڑکی د افغان امور کارپو خبریال رحیم الله یوسف زیوای د افغانستان او امریکې په شمول غربي هیوادونو د افغان طالبانو او مختلف ملکونو ترمنځ خبرو اترو په اړه اندېښنه لري. رحیم الله یوسف زی په وینا چې طالبان مهم غواړي چې نور هیوادونو سره اړیکې مضبوطې کړي او دا غي حیثیت ومنل شي.
اوس خو د پاکستان نه علاوه ایران او روس او نور منځ هم داسې دغه تنقید کوي نو د افغانستان د مسله خو مخکې نام خراب وا او دغه چې دونه ډېر هیوادونه اوس د چسپی لري او هغوی د یو فریق سره هم اړیکې ساتي او د بل سره هم اړیکې ساتي نو دې سره به لږ حالات نور کړکېچن شي خو دا ده چې د دوی فایده هم کېدای شي که دوی طالبانو سره اړیکې دي او طالبان دوی پوهه کړي رضای کړي او مذاکرات او میز ته راولي افغانستان حکومت سره هم دوی یو قسم لاری ده مشوره ورکړي چې هغوی دې هم خبرو ته کښېني.
رایټرز خبري ایجنسۍ تر مخه چې په دې تېرو میاشتو کې د طالبانو استازو د روس چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي.
رابع اکرم خان واچی تاسو ته رپورټ لاندې کوو. درنودونکو په شمالي وزیرستان کې انتظامی او فوج په نامنی او عملیاتو کې د اغیزمن شوو کورنیو مالکانو ته مرستې ورکړې دي. تیر ورځ په میرانشاه کې شاوخوا څلور سبا هغه خلکو ته مالی مرستې ورکړل شوې چې کورونه یې په بشپړ یا جزوي ډول ړنګ شوي ول. نور تفصیل عمر دراز وزیر نور.
تیر ورځ شمالی وزیرستان کې فوج او انتظامیه میرانشاه تلحه امنیتی پوسته باندې غزمنو کورانو کې 8.48 لک روپۍ چکونه وویشل. دوی وویل چې د متاثره کورانو نوملیکنه روانه ده او د اخیری غزمنې شوې کورنۍ پورې به دوامداری وي چې تر اوسه یې 3.8 میلیونه روپۍ تقسیم کړې. په دې موقع را جمع شوو کورانو غړو مشال ته وویل
مونو محمد اسحاق تا میجا زربازاب شکر رنگ شوای وکنا نن میشتا چکینا ملاو شوال میر دا گورنمنٹ پاکستان او دے پولیٹیکل انتظامیہ لکا مشکور یہ چ میشتا تقریبا 1,60,000 روپے اگر چ کام دی خو بیا میدان گزارا وشی میر دا گورنمنٹ دا مطالبہ کی چ گورنمنٹ دا پیسے میشتا کک کے دایش وچ لشکی زیوت کو کنا پے دین علاوہ میر دا گورنمنٹ دا مطالبہ کی چ میر بازورینا دکنے رنگ شوی دی اگا دکنے رنگ میشتا 1000 کو پدی کنے نامی وی سمانی نہ ختم شوی دی کاروباری نہ ختم دی چمیش کم از کم جسانا سا ٹوٹا موٹا کاروبار خو بیا شیری کی کنا
منم شرپیو خان ہٹی گلا ہم دونی سارا تعلق لرا چمی ڈیر من ہم جنوی ادئی پاہ حال سے میش تاروغ لال او میش کرینا ولی کل او میش بتا او چمیش بہینا و چوی دی او کرینا ڈنگ شوی دی ادئی او چن شلا دا او دام زکے و میش نہ کوی او ان شلا وی چمیش بتا کرینا بیا دیتا جڑوی میش تا زنے کا سنے تارو کڑے 1,60,000 چ چانیم کری ایوا کمرہ ڈنگ شوی وا او زنے کا سنے تارو کڑے 4,00,000 او چ کینا میں پلوس دے او دل تمیش پ بینک سے داخل او نقد پیسے رو کوی
یو خاندان چ قیمت 55 میرا خلق تا میش تا ضرورت تا چ میش تا نرا ای دی خلق تا پیسے چ قیمت ملاو شی چ کٹے بند جڑو کو
مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ محمد انور خان شیرانی مشال تا وویل چې دا غزمنو کورانو نوملیکنه روانه ده او هڅه کړي چې د عملیاتو په وجه غزمن شوي یو کورنۍ هم د امداد څخه محرومه نشي.
414 چکونه موږ تقسیم کړل 350 کم هغه پارشل ډیمیج لپاره او 64 کم دغه د فولي ډیمیج لپاره. پولیټیکل اډمنستریشن او د پاک فوج دا پوره مکمل لغه دی کوشش دی چې څومره هم افیکټډ خلک دي چې کورونه وران شوی دي موږ سروې شروع دي چې کمې سروې مکمل شوي هغه ته چکونه تقسیمېږي او چې کم اوس نوې راغلي دي هغه لپاره سروې شروع دي چې مکمل کور وران شوی دی هغه لپاره 1,00,000 دی نیم کور وران شوی دی هغه لپاره 1,50,000 دی. دا ټول فاټ لپاره یو پالیسی جوړه شوې ده خو په دې باندې هم په اربونو روپۍ جوړیږي.
د انتظامیه چارواکو وویل چې تر اوسه پورې د ضرب عزب عملیاتونه متاثره 1,490 هغه کورنۍ کې 3,80 میلیونه روپۍ چیکونه ویشل شوي چې کورونا په عملیاتو کې زیانمن شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو اودونکو، د وزیرستان په څیر تیره ورځ د خیبر انتظامی چارواکو هم د باړې او تیرا میدان سیمو شاوخوا 200 کسانو ته په عملیاتو او ناامنیو کې د هغوی د ړنګ شوو یا زیانمن شوو کورونو بیا ودانۍ لپاره پیسې ورکړې چې تفصیل د فراد چینواری په دې رپورټ کې اورو.
د فاټا د بیا بحالی څنګه یو د خیبر پولیټیکل چارواکو لخوا په خیبر هاوس په خبر کې د وی غونډې په وخت د باډي او تیرا میدان خوښه 200 متاثرینو ته د خپل ورانو شو کورونو د بیا رغولو لپاره ماویزه ورکړای شو. د فاټا د بیا بحالی څنګه چارواکو ویل چې په باډا او تیرا میدان کې تر اوسه د 3,302 کورونو سروې مکمل شوې ده او په نږدې وخت کې به د ټولو کورونو مالکانو ته معاوضه ورکړی شي. په دې محل د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود متاثرینو ته په خپل وینا کې وویل
دا خو هر ځای کې کمیټي جوړه وه، د کمیټې فیصله وه چې چا پارشل ډیمیج لیکلی دی هغه به د پارشل ډیمیج ملاویږي، چې چا فولي ډیمیج لیکلی دی هغه به فولي ډیمیج ملاویږي. او زه شکریا ادا کوم د حکومت پاکستان هم د ټی ډی پی سیکرټریټ د پاکارمی چې هغه موږ ته دا پیسې مرو لیږلې. اوس هم ماته دا پته ده چې دا هغه عمره پیسې بنی چې د دې ټولو خلکو ضرورت به پوره شي، خو د حکومت د طرف نه دا یو ټوکن دی او په هغه به ان شاء الله هغه ته یو خوشحالي ملاویږي.
د تیرا میدان عبدالشکور پردی هم د معاوضۍ اخیستو لپاره راغلی وو او مشال ریډیو ته وویل
په دغه څلور لکو باندې د مونږ د خیبر پختونخوا یا د حکومت یا د څومره اعلی حکام دي د غټولو موږ ډېره شکریا ادا کوو چې په دغه تنګ وخت کې موږ لا دغه څلور لکه روپۍ وکړلې. وایي دوی نه موږ مزید هم نوره مطالبه کوو چې د موږ میدان خلک دومره غریب خلک دي چې هغوی بالکل هیڅ قسم چاره نشته دی یا کومه معاوضه ورکول شي، دا د میدان د حالاتو مطابق ټیک نه دو. ځکه تاسو له بهتره معلومه دو تاسو میدان کتلی دی چې په میدان کې کومې کوټې دي یا کوم تعمیر کیږي، نو هغه باندې ډېرې کثیر پیسې لګېږي. او کومه سروے چې شوی دو په میدان کې تقریبا دا څه خوشوي دو خو د دغه په نیمه نیمه هغه پته شوی هم دو.
د تیرا میدان نورسی د پردی هم د معاوضه چک تر لاسه کړه. وی ویل
چک واغسو د لورو له کوم پچا کې را کړو خو دا خدا سي دي چې زموږ خو نسخانونه ډېر زیات شوي دي. دا خدا سي چې کورونا چې کندي په باړه کې موران شو، موږ خودوازا کورونا دي او تیرا کې چې کندي موران شو، دکانونه چې کندي لوټ شو. تقریبا 20 30 لاکھ روپے باندې نه کم کور نه جوړیږي. نو خو ما خو سنا سمي لاوشي لکه سکولونه راته ملاوشي اسپاتلونه راته ملاوشي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو یو ګډمو د پاس په باړه او تیرا میدان کې د حکومت واکمنی بحال کړې ده او بې کور شوی خلک ورته راستان شوی دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
درنو درکو، په کراچۍ کې یو خیری ټولون انجنونو ته د موټر سایکل چلولو وړیا روزنه پیل کړې ده. د اوشن ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د دې ټولنې مشر تیر مازیګر مشال اړیتو ویل دوه کاله مخکې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر وسلوالو برید روستو یې د سړک تر غاړې خونځي پرانست او اوس یې روزنیز مرکز پرانستی چې پکې انجنونو ته هنرونه هم ښودل کیږي. محمد عمران نور تفصیل سره.
د کراچۍ ښار په کلیفټن سیمه کې د یو پل د لاندې او د سړک پر غاړه د آرمی پبلک سکول د شهیدانو په یاد کې یاد تنظیم سکول پرانسته چې پکې د چلوونکو په وینا شاوخوا څلور سوه هغه ماشومان زده کړې کوي چې وس نه لري. اوس هم د دغه سازمان د سوري لاندې جینکو ته د بیلابیلو هنرونو تربیه ورکول کیږي چې پکې د ډول سینګار یا میک اپ، جامو ګنډلو او د سکوټي یا وړوکي موټر سایکل چلولو هنرونه شامل دي. د اوشن ویلفیر ارګنایزیشن مشره سیده انفاس علی شاه زیدی وایي چې مقصد یې هغه بېوسه زنانو او پیغلو جینکو ته هنرونه ښودل دي چې د زده کړې وس نه لري. دوایي د سړک پر غاړه د ښوونځي وروستو موږ دلته یو مرکز پرانستی چرته چې هم د هغه ماشومانو خویندې میندې یا هغه زنانو ته چې د کوم کار وس نه لري بیلابیل هنرونه ښودل کیږي. بل موږ هغه جینکو ته د سکوټي چلولو هنر ورخایو چې لیک لوستې کړې وي او د ګاډو د ستونزو له کبله بهر نشي وتلی. په دغه جینکو کې به غوره تربیه اخیستونکو ته ویډیا موټر سایکل یې ورکول کیږي. تر دې دمه موږ یو دستوره کړې چې په کشپګو جینکو ته دغه موټر سایکل یې ورکړی شوي او د جنوري پر شپاړسمه به دولس نورو جینکو ته ورکوو. دا هنرونه هم په هغه ځای کې ښودل کیږي چېرته چې د سحر پر وخت غریب او بېوسه ماشومان ویډیا زده کړې ترلاسه کوي او د ماسپخین نه تر ماښامه بیا زنانو او جینکو ته دغه هنرونو تربیه ورکول کیږي. هینا افتخار نومې پیغله هم په هغو کې شامله ده چې دلته د وړوکي موټر سایکل یا سکوټي چل یاد کړې او اوس نورو پیغلو جینکو ته دا هنر ورخایي.
پہلے مجھے مشکلات ہوتی تھی.
دوائی د دیولاندی به ماته د کور بهر یا بل کوم زیت پتلو کې ستونزوا انتظار به میکو بیا ما فکر وکړو چې خپل کار په خپل وکم. نو زکه مې د سکوټي چل زدکو دا زما شوق هم وو. په شروع کې لګ ګرانوي خودل ته ډیرو جنکو په خپل او په لګ وخت کې د دې چلول زدکل او پس د کولو کې زیات نه زیات یو میاشت لګي. دلته چې سمره جنکی دا چل زدکی هغه ته هم د غستونزې دي چې بهر په سړک نشي ودرېدل. نو زکه دوی وایي چې خپل د دې سکوټي چل زدکو او خپلې چلو. د اوشن ویلفیر ارګنایزیشن چلون کې وایي چې د سړک پر غاړه دوه سکولونه لري چې د میاشتې خرچه یې شاوخوا 15 لک روپۍ جوړیږي. ولې دا ګیله هم کوي چې په حکومتي کچ یا کومو غیر سرکاري ادارو ورسره په دې لړ کې تر دې دمه کومې مرستې نه دي کړي چې لکه بلې کله کله دوی ته په وړاندې تلو کې خنډ هم جوړیږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنودونکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مردان او چترال کې د سرطان ناروغي هسپتالونو جوړولو امر کړی دی او اړوند ادارو ته ویلي دي چې زر تر زر دی په دې اړه معلومات ورکړي. نور تفصیل شبیر احمدجان.
پیښور کې د کینسر هسپتال د ایرنم مشر ډاکټر روف خټک سره تماس ونیول. نړۍ د غونډې په خلا اغوی مشال لیډو ته ویل
چې کوم زموږ وزیر اعلی صاحب سره کومې خبرې وشوې، موږ چترال کې یو ضرورت دی چې کینسر هسپتال د حکومت کولو کې مردان کې هم زموږ باچا خان میډیکل کمپلیکس چې دی هغه سکیم هم حکومت اپرو کړی دی.
ډاکټر روف خټک مشال لیډو ته دا هم ویل چې د ایرنم هسپتال په شمول چې خیبر پښتونخوا کې نور کم د کینسر هسپتالونه دي، هغې لپاره د نور ځمکو سامانونو او د وړیا دارګانو هم دوی وزیر اعلی ته وړاندیزونه وړاندې کړل چې په دغه رد عمل مثبت وو.
یې خان کې یا په اپټ آباد کې چې کوم هسپتال ندي هغه کې څه د ځمکې مسله وه، هغه کې مونږ ته ځمکه په کار ده نوره چې دا غپ ماشينري پکې مونږ نور ولګو.
د پامړ دا چې په خیبر پښتونخوا کې دا وخت په سرکاري کچا 15 د کینسر هسپتالونه کار کوي چې یو په پیښور، اپټ آباد، بنو، سوات، آیو، ډیر اسماعیل خان کې دی. ډاکټر روف خټک زیاته کړه چې د پاکستان د نورو صوبو په شمول خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې کینسر کې روز تر روزه زیاتوالی را روان دی او باید صوبایي حکومت دوی سره په ویاړیا دارګانو او درملنه کې مرستې وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اردوونکو، د بلوچستان زیارت سیمه د سنوبر ځنګلونو لپاره ډیره مشهوره ده او هر کال سیلانیان ورځي، خو د ژمي له راتګ سره ځینې خلک د دې قیمتي ونو په وهلو لاس پورې کوي چې نه یوازې د زیارت ښایست بلکې چاپیریال هم زیانمنوي. نور تفصیل د یوب ترین پر رپورټ کې.
د کوټ څخه 30 کیلومتره لري وختیز لور ته پرته په زیارت ولسوالۍ کې ځینې خلک د سنوبر یا وبشتي د ځنګل و پرې کول ته هر کال هغه وخت لا سوره چوي کله چې د زمي یخني زیات شي. دوی دا قیمتي لرګي د اور بلور او کور جوړول لپاره کاروي. په دې ترڅ کې د خیر شګړي او کارکونکو محمد اشم راته وویل
زیارت د وبشتي ځنګل لري چې پر 2 لک اکر مشتمل ځنګل دی او د پرې کېدو سبب د خلکو د سہولیاتو نیستی ده. اګه ګیس د سوزنګ لرګي بیا چې په زیارت کې د یخ شپې نو دا تر منفی 1313 پورې چې ورسږي نو یقینا به خل بیا ځنګل پرې کی او د ګیس پرېشر ډیر کمی کو زیارت و خلکو ته د ګیس په صورت کې د جایي چادر په شکل کې د سوزنګ لرګي د مکان د جوړولو لرګي ورکول شي او نور سہولیات ورکول شي نو بز موږ ان شاء الله د زیارت ځنګل د بچاو د پاره په مستقبل کې ډیر لوی غو اثر به ان شاء الله.
د زیارت نامتو خبريال یعقوب کاکړ وایي چې د وبشتو د ځنګل ساتنه د ولس تر څنګ د حکومت لوی ځمیداری ده، خو حکومت دغه ځمیداری نه پوره کوي.
هر مکمکی سپارښت رشوت خوري د غیر حاضرانی دی افیس نسته یو شاینه څخه چیر د خرج جوټي وکی داخل ته ویلای نس چې ورور درخت ما کاټو سی بو زای جوړ ک چروی زای جوړ ک لیکن د قیمتي درخت دی د پرېښ ده. دلته وزیر اعظم خامخه په کال کې راځي، صدر راځي او نور منشتان راځي. د دې حفاظت کوی کنن لازمی دی چې انتظامی عوام خپل د شهور پیدا سي بیا به ان شاء الله تعالی د دې رکو.
په دې ترڅ کې مشکله د زیارت ځنګلاتو د افیسر جان محمد سره خبري وکړه نو هغه څه داسې راته وویل
ډېر مشکلات هم ستاسو د ځنګلاتو په تحفظ کې دلته غربت هم دی په کلو کو د اویرنس د لپاره موږ په مختلف کمیونټیانو سره میټینګان کړی دي فارست ورلد ډے باندې موږ واک دلته کړی دي بیا موږ ډېر چالانونه کړی دي کم از کم د فارست یو 12 ورته موږ کوم اکټ دی پاره یو کال کید اور 5000 روپے جرمانه یا دا دوړم کېدلې سي تقریبا په دادو کال کې 50-60 کسان دل سزا سوي دي تقریبا هغه ډیر مثبت اثر پر جنگلاتو شوالي دي.
د دوی ورته چې د زیارت د سنوبر یا اوبشت جنگل د 50 خنیول به تر 2000 کلو پورې زور دي او د کارپوهان پوینا چې دا درخته په لس کلو کې یوازې یو انچ غټیږي. خو په ژره پوری خبره ده هم ده چې د یخنۍ د زیاتوالي سره سم د سوبیه د نورو برخو په ډول د زیارت په نلیک کې هم ګیسورکسی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
مشال ریڈیو تاسو غوږی درنودونکو وخت شوې ده د غرمې دولستیمې بجې پامیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې موجود دي نو له هغه نه د خبرونو لنډي زورو
د پاکستان حکومت وایي د قبایلي اصلاحاتو په اړه د لا نورو مشورو کولو پریکړه کړې د سرحداتو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوز بیگا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا پریکړه د تیر ماښام د وفاقي کابینې په غونډه کې شوې چې مشري وزیر اعظم میاں نواز شریف کوله د پاکستان حکومت د راتلونکي کال د مارچ پر 15مې د سرشمیرنې کولو اعلان کړی دی دا پریکړه نن په اسلام آباد کې د ګډو ګټو شورا په غونډه کې شوې چې مشري وزیر اعظم نواز شریف کولا پاکستان وایي د سولې بهیر بیا پیل لپاره د افغان حکومت طالبانو ته مثبته اشاره او مرات ورکړي دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبری غونډې ته کړې ده کابل د زکریا څرګندونو په اړه لاسنه ویلي د شمالي وزیرستان او خیبر چارواکو له هغو شپږ سوه کورنیو سره پرون مالی مرستې کړې دي چې په نامنیو او عملیاتو کې کورونه ړنګ یا زیانمن شوي ول اکثر مرسته ترلاسه کوونکو له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل دا پیسې کمې دي او د دوی کورونه ور باندې نشي آبادې دي نن د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید دویم کال لمانځل کیږي د دې ورځې لمانځلو په مناسبت نن په خیبر پښتونخوا کې رخصتي یا چوټي ده د ننګرهار چارواکي وایي د هغې ښځې قضیه پلټنې پیل کړي دي چې دعوه یې کړې د واده پر لومړۍ شپه ور باندې خاوند تور پورې کړ د خیوې ولسوالۍ سایمې تېره ورځ مشال راډیو ویل خاوند یې تر تور پورې کول وروسته د دې لس کلنه خور ځان ته په نکاح کړه هڅه مو کړه چې د تورنو شویو نظر معلوم کړو خو بریالی نه شو د افغانستان جنبش ملی اسلامي ګوند وایي د جنرال عبدالرشید دوستم او انجینر احمد ایشی له قضیې څخه سیاسي ګټه اخیستل کیږي نو ځکه په آرامۍ او بېطرفۍ باید دا موضوع وڅېړل شي د بلخ سرپرست والی وایي که جمعیت اسلامي ته په لویو پریکړو او نور حکومتي چارو کې زیاته ونډه ورکړل شي نو دی تیار دی چې له ولایته لاس په سر شي عطا محمد نور دا خبره تیره ورځ کړې ده او د ولسمشر او اجرایي ریاست دفترونو لا څه غبرګون نه دی راغلی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما بیګا وویل هیواد به یې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې مداخلې پر ضد اقدام کوي
دا خبرون لنډیز مو د پامیر ساحل نه واوریدلو وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبریالي رابی اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټی کې په دې راپورټ کې راغون کړی دي
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان تحریک انصاف بایکاټ ختمولو نه پس د اسمبلی په غونډه کې ګډون وکړو نو د حکومت په شمول ټول سیاسي ګوندونو یې هرکلی وکړو او هیله کېده چې اوس په ایوان کې په قومي مسلو سنجیدګۍ سره خبرې کیږي او د اصلاح لپاره به بحثونه کیږي خو د چهارشنبه په ورځ قومي اسمبلی کې کم شور وچت شو او ګډوډي مخې ته راغلو نو هغې اولس سخت تاثر ورنه کړو ادارې وایي د شور نه پس د قومي اسمبلی غونډه وځنډول شوه خو د کام د منتخب پارلمان دا منظر ښه نه و مخالفه ډلې ته د جاج حق شته دا هر څه په یو محاسبه انداز کول پکار وو ادارې په وینا په ایوان کې د یو بل د اورېدو او د برداشت کولو عادت پکار دی د پاکستان کام نوې ملي سیاست تجربه بیا نشي کولی ادارې اخیره کې لیکي ایوان په ښه طریقه چلولو لپاره به ضروري وي چې حکومت او اپوزیشن په یو ځای حکمت عملي جوړ کړي او د جنگ جګړو پسې مسلې مفاهمت سره هواري کړي مشتق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا حکومت لاړخوا پولیس سره هر قسمه ممکنه اسانتیا ورکولو او مختلف قسمه د پولیس نوې سه مخې ته راتلو باوجود هم هدفي وژنو د کلنګ اخستونکو ټلیفونونو او په سړکونو په جرمونو کې کمواله نه راتلل د فکر وړ دي ادارې زیاتوي په خبر کې د امنیتي صورتحال اندازه د دې خبرې نه لګې دي چې تعلیمي ادارې یو ورځ لپاره بندې کړې شوې دي ادارې په وینا هیله پکار ده چې د کلنګ اخستونکو ټلیفونونو به پولیس سختې سره نوټس اخلي او د ولس د تحفظ لپاره به اقدامات هم وچتوي اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کراچۍ د دورې په موقع د پاکستان د پوسټ مشر جنرال قمر باجوه ویلي دي چې قانون نافذ کوونکي ادارې دې په کراچۍ کې د وسلوالو باقیات او غیر فعال ترهګر عناصر بې له توپیره ختم کړي ادارې وایي د پوسټ مشر لخوا وسلوال ته دا یو واضح پیغام دی ادارې په وینا د پاکستان زیاتې آبادۍ لرونکي ښار په ځینې علاقو کې جرایم پیشه عناصرو خپل پټنځایونه جوړ کړي وو د کراچۍ اپریشن له وجې د دې وسلوالو زور ختم شوی وو خو اوس هم د دې باقیات واقعات لاشته د سچې د مخنیوي ضرورت دی. ادارې وای دا سیمثال نشته چې سیول انتظامی او د قانون نافذ کوونکو ادارو د اپریشن د لارې د کراچۍ امن بحال کړی شوی وو. خو ورسو مصلحتونو او عدالتي نظام کې ځینې مسلو له وجې په زرګونو وسلوال بیا سرګرم شوي وو. خو دې ځل داسې نه دي پکار چې په کراچۍ ښار کې په عارضي توګه امن بحال شي او وسلوال بیا سرګرم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمیلاتو د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقالې کتنه لرو. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي پر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نړیوال فشار زیات شوی چې پر یو پخوانی والی احمد ایشچی د جنسی تیری داوو پلټنه دی وکړي. ایشچی د سه شنبه په ورځ له بیلابیل رسنیو سره په مرکه کې داوه وکړه چې مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم او د هغه ساتونکو ورباندې تشدد او جنسی تیری کړي. دوستم دا تورونه ردوي. بلخوا ټایمز ورسپانه لیکي پخوا د شام په جګړه کې ایران له ککړتیا انکار کو، خو اوس ورته دا شخړه ګرانه تمامه شوي. اسرار لمومن د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د افغانستان پر مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم لګیدلو ناوړه تورونو افغان حکومت تر سخت فشار لاندې راوستي. د افغانستان پر ولسمشر محمد اشرف غنی نړیوال فشار ډیر شوی چې د هغه د دومړي مرستیال لخوا پر یو پخوانی والی احمد ایشچی د تیری تحقیقات په جدي توګه وکړي. خو د دوستم پلویان بیا وایي د نوموړي خلاف دغه تورونه د سیاسي سازش برخه ده. ورسپانه وایي اشرف غنی د شروع پر ورځ د برنو سپیرانو له یوې ډلې سره په ملاقات کې د هغو پر اندېښنو خبرې وکړې. سرچینې وایي په غونډه کې داسې اشارې هم تر سترګو شوي چې کېدای شي بهرنۍ مرستې تر هغو ودرول شي تر څو چې په دې لړ کې بیړني ګامونه نه وي اخیستل شوي. سرچینې زیاتوي چې اشرف غنی دوستم ته ډېر زیات غوسه وو او د سپیرانو دغې ډلې ته یې باور ورکړ چې هغه غواړي نوموړی د انصاف منګولو ته وسپارل شي. بلخوا ټایمز ورسپانه لیکي د شام جګړه چې سوخ پکې ایران له لاس درلودو انکار کاوه اوس ورته ګرانه پرېوتي. په دې وروستیو کې تهران منلی چې د شامی ولسمشر بشار الاسد د ژغورلو لپاره یې د څه باندې زر کسانو او یو شمېر چارواکو قرباني ورکړي او دا کسان یې په پوځي اعزاز سره خاورو ته سپارلي. د شامی ولسمشر اسد ځواکونو د روس او ایران په ملاتړ د حلب خار زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی. که څه هم له وسلوالو د حلب خار پاکولو دوران یو شمېر کسانو ژوند له لاسه ورکړی، خو د شامی حکومت لپاره د دې خار نیول یو مهم ګام دی. که څه هم د ماسکو سفارتي او پوځي هلو ځلو له کبله حلب خار د یاغیانو له ولقې وتې، خو پوښتنه دا ده چې اوس به د روس رول څه وي. په لیکنه کې راغلی دی ایران په شام کې د خپلو ګټو په خاطر قربانۍ ورکړي. همداراز د ایران د ستر مذهبي مشر د بهرنیو چارو پالیسۍ مشیر وایي باید د امریکا نوی منتخب ولسمشر دا حقیقت ومني چې ایران په دغه سیمه کې یو غټ طاقت دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو غواګي تاسو لپاره په نړیوالو موضوعاتو هم رپورت لرو. د شام د حلب له ختیځ د حکومت مخالفینو له وړې سیمې څخه د خلکو ایستلو لړۍ روانه ده او د سرکاري ټلویزیون او فعالانو په خبره تیره ورځ ورڅخه شاوخوا سلو شپږ زره کسان ادلیب ولایت ته انتقال کړل شوي دي. د امریکا د بارونو چارو وزیر وای باوري دی چې جګړه به بند شي، خو باید ټولي خواوي په ټولو سیمو کې د اوربند درناوی وکړي. نور تفصیل صفی الله ستانکزی.
د سوریه په حلب کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې وړې سیمې نه د مخالفینو د کورنیو د غړیو د ایستلو لړۍ روانه ده او پرون هم ډیر شمیر خلک له ښاره ایستل شوي دي. د سوریه دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د سوریه ځواکونو اوربند منلی څو د حلب د ختیځ له دې وړې سیمې نه 4000 مخالفین او د کورنیو غړي یې وایستل شي. که څه هم سوریه او متحدې روسیې د حلب له ختیځه د مخالفینو تر کنټرول لاندې وړې سیمې نه د خلکو د خوندي ایستلو ضمانت ورکړی، خو رویټرز اژانس راپور ورکړی چې پرون د دغو خلکو په کار وان حمله شوې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي مخالفین او کورنۍ د سوریې په شمال ختیځ کې عدلیب ته چې د حکومت له کنټروله بهر دی استوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل داسې ښکاري چې په حلب کې اوربند شوی، خو نړیوال باید نور هم فشار زیات کړي چې د سوریې په نورو برخو کې هم اوربند ته غاړه کېږدي. په حلب کې چې څه شوي هیڅ د منلو نه دي. لا هم په لسهاوو زره کسان د حلب په یوې وړه سیمه کې بند پاتې دي. یوازینی څه چې ټول به یې وویني هغه د دې چې په حلب کې همدا وړه سیمه به په یوه بلې سربرنیتسا واوړي. په سربرنیتسا کې په 1995 کال کې د بوسنیا په جګړه کې ډیر خلک په ډلې زتوګه وژل شي. کیری ټینګار وکړ چې ک ایران او روسیه وغواړي کولای شي اوربان ټینګ وساتي څو د ملکانو ژوند وژغورل شي او لکتر لګه جګړه بند شي. د سوریې په تر ټولو لوی دویم ښار یعنی حلب کې د حکومت پلوي او مخالفانو ترمنځ جګړې څلور کاله دوام وکړ او دا ښار په کندوالو بدل کړ. د سوریې جمهور رئیس بشار اسد پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې په دمشق کې د یو موبایل په واسطه ثبت شوی د حلب ښار د نیولو په اړه خپل پوځیانو ته په خطاب کې ویلي: موږ د شوروي اتحاد د سقوط او تر هغې وړاندې وضعیت توپیرولی شو. فکر کوم د حلب تر ازادۍ وروسته به ووایو نه یوازې د سوریې وضعیت بلکې د سیمې او ټولې نړۍ حالت بل شان وي. دلته وخت تاریخ پرېښود او حلب هم په یو تاریخ بدل شو. پرون په حلب کې د اوربند ټینګېدو په اړه د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د اروپایي ټولنې تر یوې غونډې مخکې په بروسل کې په روسیې انتقاد وکړ چې د حلب د بیانولو لپاره یې سوریایي پوځیان تقویه کړي دي. په حلب کې مخالفینو له 2012 کال راهیسې ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې کړې وې، خو په دې وروستیو کې د روسیې له ملاتړه برخمنو سوریایي پوځیانو سره د مقابلې توان له لاسه ورکړ او پراخې سیمې دولتي عسکرو ونیولې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال رادیو تاسو غوږی د افغانستان کډوالو چارو وزارت وایله اروپا څخه د افغانانو ستنیدل د پخوانیو تفاهم لیکونو نتیجه ده. د دې وزارت وایي تیر ورځ مشال رادیو ته د روان کال له پیله تر اوسه 10,000 افغانان په خپل خوخه هیواد ته ستانه شوي او دا لړۍ به دوام لري. یوسف خان زدران نور تفصیل سره.
پورسته یو دوه ورځو کې لار په هیوادونو څخه د څه باندې 500 افغانانو لرستنیدو سره د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا رستنیدنه لار په هیوادونو سره د بخوانیو پریکړو لمخې دا او دوام به عمومي. د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت د پنځمه پورز ویل چې افغان حکومت د کډوالو لمشتو هیوادونو سره دا پریکړه کړې چې کډ افغانانو دوسیې ردیږي باید محکمو ته د لاسرسي حق هم ولري.
در قالب تفاهمنامه‌های قبلی
دی وایي د بخوانیو تفاهم لیکونو او ګډو اعلامیو په کارت کې چې لارپای ټولنې په 13 بیا د جرمني سره افغانستان لاسلیک کړي دا پروسه تر اوسه روانه ده. نن مو هم د دې لړۍ په دوام څلور دیرش کډوال درلودل چې کابل ته راغله. پورسته یو دوه ورځو کې 22 کډوال سویډن او ناروی او څلور دیرش نورې له جرمني څخه هیواد ته راستنه شوې دي. د اسوسییټډ خبري اژانس د راپور لمخې په جرمني کې له 12,500 څخه ډیرو افغانانو ته ویل شوی چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. د 2015 میلادي کال راهیسې له 2,500 څخه ډیرو افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه ورکړي دي. یو شمیر کډوالو چې بیرته هیواد ته راستنه شوي په خبرو کې ویلي چې د خپلو ټولو شتو په بدل کې ځانونه اروپا ته ورسول، خوس لرستنیدو سره په افغانستان کې د اوسېدو لپاره هیڅ نه لري. افغان چارواکي وایي چې د راستنه شویو کډوالو لپاره د نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په مرسته نغدې پیسې، روغتیایي خدمات، سرپناه او ډیر نور څه په نظر کې نیولې دي. په افغانستان کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویان نادر فرهاد وایي چې راستنه شوی کډوال په ملرنه تاړتیا لري او باید ورته رسیدنه وشي. دوی وایي د افغانستان د وګړو په حیث چې دوی کله هیواد ته رسیږي باید اړتیاوې په پام کې ونیول شي. باید ټولو اقتصادي، بشري، پرمختیایي، فرهنګي او ټولنیزو ستونزو ته رسیدنه وشي. که څه هم اروپایي هیوادونه د کډوالو په وتلو ټینګار کوي او د خپلو پولو څار یې ډېر کړی، خو بیا هم لیدل کېږي چې یو شمېر افغانان اروپا ته د رسیدو هڅه کوي.
زفان زدرانو چې تاسو رپورټ وړاندې کول درنو دونکو د ننګرهار چارواکي وایي د هغه ښځې د قضیې پلټنې پیل کړې دي چې دا وایي کړې ده د واده په شپه خاوند په تور پورې کړې چې پیغله نه ده. چارواکي وایي په دې تړاو یې دوه کسان نیولي او د 12 لټون یې پیل کړی دی. سایمې تېره ورځ مشال لړۍ ته طبي معاینو ثابته کړه چې بے ګناه ده، خو بیا هم د دې په وینا یو پخوانی جهادي قومندان یې لس کلنه خور ځان ته په نکاح کړي. د بشري او ښځو حقوقو سازمانونو پر حکومت غږ کړی چې د سایمې ته دې انصاف ورکړي. د تورن شو نظر معلومولو هڅه مو وکړه خو بریالي نه شو. باز محمد عابد نور تفصیل راکوي.
کابو دو میاشتې وړاندې د ننګرهار په خیوې ولسوالۍ کې د یو پخواني جهادي قمندان ساتونکي له سایمې سره واده کړی و. سایمه وایي چې خاوند یې پرې بې ځایه تور ولګاوه چې ګوندې پیغلتوب یې نه دی ساتلی او په بدل کې یې د هغه لس کلنه خور په زوره له کوره راوستله او نکاح یې ورسره وتړله. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې له عدلي او قضایي ادارو څخه د قانون په رڼا کې د انصاف غوښتنه کوي. ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی په ټولو اړوندو ادارو غږ کوي چې د قربانی شوی نجلۍ سره د شوی زیاتی پر وړاندې د قانون په رڼا کې چلند وکړي او عاملینو ته یې سخته سزا ورکړي.
څنګه یو خور شړل کیږي او په بلې نکاح تړل کیږي؟ هر څه زغملی شو خو بیزې نکاح نه شو زغملی. هر څوک به بیزې نکاح مري، مګم د افغانستان خویندې بیزې نکاح نه ده منلی، بیزې تجاوز یې نه دی منلی. ولې د دې پوښتنه نه کیږي؟ باید وشي. په ټولو باندې غږ کوم چې هر یو په خپله برخه کې اجرات وکړي. دا کوم قانون دی؟ ولې پوښتنه نه کیږي؟
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاوله خوګیاڼی وایي د یادې قضیې په اړه ولایتي ادارې خپل اجرات کړي چې د دیارلس کیلو کسانو څخه یې دوه تنه نیول شوي او د پاتې کسانو د نیولو هڅې دوام لري.
موږ موضوع امنیه قمندانۍ ته سپارلې و تر څو په اړه لازم موجودي اقدامات وکړي. موضوع څارنوالۍ ته هم تللې ده. په قضیه کې دیارلس تنه ښکیل پیژندل شوي دي. تر اوسه پورې د دې قضیې اړوند دوه تنه چې یو د هلک پلار دی او یو بل تن چې په قضیه کې ډیر ښکیل پیژندل شوی دی، دوی نیول شوي دي، اوس مهال په توقیف کې دي. یولس تنه نور هم د څارنوالۍ له لورې د دوی د نیولو امر شوی دی. موږ انشاءالله ډاډمن یو چې په همدغه ورځو کې به هغه هم ونیول شي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي هم وایي چې له یادې قضیې څخه په هماغه وخت خبر شوي او ټولو عدلي او قضایي ادارو سره یې شریک کړی ده. هڅه مو وکړه چې د دې قضیې په تړاو د تورنو کسانو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو تاسې غوږی درنوکو. د افغانستان جنبش اسلامي ګوندوای د جنرال دوستم او احمد احشی قضیه باید په آرامۍ او بې طرفه وڅېړل شي. د دې ګوندوایان بشیر احمد ته بشیر احمد ینج بیگا مشال لیتو بیت لدی قضی سیاسی گٹا خستل کی گی. دا جوجان پخوانی والی احمد احشی د سه شنبه پورس ل بلا بیل رسنیو سر پر مرکه کی ویل چی جنرال دوستم وهله اور باندی جنسی تیرے کڑے دوستم دا ترونه ناسم بولی. نور تفصیل صفی اللہ ستانک زیرا کوي.
د افغانستان جنبش اسلامي ګوندوي د ولسمشر د لومړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم او انجنیر احمد شچی له قضیه سیاسي استفاده شوی او باید په آرامۍ سره وڅېړل شي. دغه ګوندویان د ولسی جرګي غړی بشیر احمد تیانجوي زینو کړیو له دې قضیه استفاده کړي، خو جنبش ګوند چمتو دی چې له مقابل لوري سره کینی او د دې قضیه لپاره چې د په خبره ادعا او تور دی حل لار ولټوي. بشیر احمد تیانج پرون شپه وویل روان کړکیچ ته په کتو د خبره لازم نه ده چې دا قضیه نور هم لوی شي. د افغانستان روانو کړکیچونو ته په کتو دې ته لازم نه ده چې یو قضیه چې د ادعا او تور په حد کې ده لوی کړو او ټول پرې بوخت وساتو. خله چې اجازه ورکړو دا قضیه په آرامۍ حل شي او زموږ لوري چمتو دی چې که مقابل لوري ادعا ولري ورسره کینو او د حل لارو لټو. تیانج وویل افغان ولسمشر سره کتلی او د خبره ټول مشران د قضیه حل غواړي. اخو لوی څارنوالۍ د یو کمیسیون پر اساس کې د دې قضیه د څېړلو لپاره خپل کار پیل کړی دی. د جوزجان پخوانی والی انجنیر احمد شچی چې 15 ورځې په بند کې و ادعا کړی چې لومړی 15 ورځې جنرال دوستم په خپل کور کې بندي کړی او د وهل ټکولو تر څنګ یې هڅه کړې چې پرې جنسي تیری وکړي. د دې قضیه په ملي او نړیواله کچه توند غبرګونونه وپارول او ټولو له افغان حکومت غوښتي چې دا قضیه په جدي توګه وڅېړي. اخو د احمد شچی زوی بابر شچی په خبرو کې د دې قضیه په څېړلو کې د حکومت د برلاسي توپ په اړه ډاډ څرګند کړ او هیله خو ده چې دا قضیه په جدي توګه وڅېړل شي. دا قضیه چې اوس نړیواله شوې ټول پرې خبر او خوشینی دي او د افغانستان نوم او حیثیت ته هم زیان رسوي. هیله منو چې په جدي او قانوني توګه وڅېړل شي. افغان دولت قادر هم دی چې وکول شي دا قضیه د عدلي او قضایي مراجع وڅېړي. خدای چې معلومه شي په دې قضیه کې ملامت څوک دی او سلامت څوک دی. شي ویل چې جنرال دوستم لخپل واکه په استفادې له احمد اشچی سره د کلونو مخالفت مخالفت غچ اخیسته خو هیله ده چې په دې برخه کې عدالت تامین شي. و مغختل د جنرال دوستم او احمد شچی د قضیه د تازه جزئیات په اړه د ولسمشری معنی نظر هم وخلو، خو له څو ځله تماسونو سره سره څوک په دې اړه خبرو ته حاضر نشول.
صفی الله سانزه چې تاسو رپورټ وړاندې کول درنو دونکو، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وای افغان دولت د جنگي جنایتکارانو په محکمه کولو کې ناتوان ښکاري. د بشري حقوقو کمیشن مشره سیما سامر وای ولسمشر محمد اشرف غنی دا کسان پیژني، خو یو جنگي مجرم ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. نوموړي دا خبره تیر ورځ د تیرو لسیزو د جګړو ښکار شو خاطرو یو نندارتون په ترس کې کړی. ابراهیم اسافه نور معلومات راکوي.
د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د رئیس د انتقاد ګوته د ارګ پلور د لدی عمل چې دا وایي لا ولسمشر نه یو شمیر جنگی جنایتکاران او د بشری حقونو ناقضین راتاو دي. سیما سمر د یو پښتنې په جواب کې ویل ولسمشر په دې پوهیږي چې جنگی جنایتکاران څوک دي، خو د دولت د کمزوري لامل له دغه جنایت کوونکو څخه تر اوسه څوک نه دي محاکمه شوی.
فکر مې کوم رئیس جمهور نه
شي دا وی فکر کوي ولسمشر هغه کسان چې شاوخوا دي نه پیژني. تاسو هڅه کوي چې زه وایم چې څوک دي ټول خلک هغه پیژني چې څوک په جنگي جرایم او په بشر ضد جرمونو کې لاس لري. د چا له خوا سرغړونې تر سره شوی، خو په افغانستان کې د نن تر دې دمه هیڅ څوک د جرایم په تور نه محاکمه او نه هم مجازات شوی دي. دا د دولت کمزوري ده. میرمن سمر دا انتقادونه داسې مهال کوي چې لدی یو ورځ وړاندې د زرداد فریادي یو شمیر مینوالو هیواد ته د هغه د راستنېدو او هرکلی لپاره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې قطارونه جوړ کړي ول. د حزب اسلامي دا قومندان د بریتانیا حکومت له لوري د لسګونه جنگي جرمونو او بشري حقوقو څخه په سرغړاونې مجرم پیژندل شوی وو، او یاد هیواد ورته د شلو کلونو بند سزا اورولې وه. د دې ترڅنګ په پخوانیو کلونو او کورنیو جګړو کې د جنگي مجرمینو نه مجازات هغه موضوع ده چې تل یې په اړه د بشري حقوقو بنسټونو انتقادونه کړي دي. دا لومړی ځل ده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په توندۍ سره په ملي وحدت حکومت کې د عدالت ټینګښت تر پوښتنې لاندې راولي. و مو وختل په دې حق له ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو نه ډډه وکړه. میرمن سمر د دخمه په نوم نندارتون کې همداراز ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د سو کلونو جګړو د قربانیانو د کورنیو غږ واوري. د دخمه په نوم په یاد نندارتون کې د 1950 کال نه نیولې بیا تر 1995 کال پورې د جګړو، انتحاري حملو، چاودنو او د بشري حقونو د سرغړونو د قربانیانو خاطرې ننداري ته وړاندې شوي وي. په دغه نندارتون کې د جګړو د قربانیانو د خاطرو یا یادونو شاوخوا شل صندوقونه ننداري ته ایښودل شوي دي. بل برخه بیا د هغو کسانو انځورونه دي چې د افغانستان په سوکرنو جګړو کې معلول شوي دي. د قربانیانو یو شمیر کورنۍ چې دغه نندارتون ته راغلي پخواني دردونه او غمونه یې یو ځل بیا تازه کیږي. هغه مور چې خپل تلس کلن زوی په انتحاري حمله کې له لاسه ورکړی ویل دا وایي د عبدالله زوی وینه مې هېره نه شوه. زوی مې 13 کلن و، په کمو پیسو یې درس وایه او د پوهنتون اول نمره و. د 15 کلن فیصل پلار هم چې زوی په جګړه کې وژل شوی او دغه نندارتون ته راغلی و، له حکومت نه یې د عدالت غوښتنه وکړه.
په جدي ډول غوښتنه کوم چې د پلارونو او میندو حقوقو ته دې لبیک وویل شي. موږ امنیت غواړو.
د نندارتون په پای کې په افغانستان کې د سولې سيزو جګړو لامل له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په یو مستند فلم او تیاتر هم ننداري ته وړاندې شو.
له کلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
درنو اوردونکو، د روانه غړې د پښې بو تر رسیدلو د اخري رپورت تاسو پام برګرزوم او په اخر کې تاسو لپاره سندره هم لرو. په لوګر کې 2000 کډوالو ته د کورونو لپاره د زمکو ویش پیل شو. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت چارواکي وای په داسې پلان کار کوي چې په لوګر ولایت کې د کډوالو په خارګوټي کې 2,00,000 مهاجرینو ته د استوګنې ځایونه برابر کړي.
په دې اړه نور تفصیل د سیمینه د مشال لړیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم کې 2000 کسانو ته د کډوالو په خارګوټي کې د کورونو د آبادولو لپاره د ځمکو ویش پیل شو. تیره ورځ د لوګر والی محمد حلیم فدایی د کډوالو د یاد خارګوټي په پرانیست غونډه کې مشال راډیو ته وویل چې په دې خارګوټي کې 2000 نورو کسانو ته هم د کورونو د آبادولو لپاره ځمکه وویشل شوه. حلیم فدایی زیاته کړه که څه هم تر اوسه په دې خارګوټي کې کډوالو ته له ځمکو پرته نورې لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي، خو دوی هڅه کوي چې کرار کرار د کډوالو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي.
پس له دریو کلونو نویو راستنل شویو افغانانو ته چې لوګر ته راغلي وو 2000 نمرې توزیع پیل شوه. په لوګر کې د لومړنیو احصایو مطابق چې په ګاونډیو هیوادونو کې کوم مهاجر اوسیږي له 20000 کورنۍ نه ډیر زیات دی. نورې ستونزې هم شته چې وخت په وخت به هغې ته ځان رسوو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د کډوالو د یاد خارګوټي پرانیست غونډه کې برخه لرله وویل
شارک 8000
دا خارګوټي 8000 جریبه ځمکه لري چې 3000 جریبه د هغې نقشې پر اساس چشته ویشل شوې ده. په ویشل شوې ځمکه کې 8000 کورنۍ ته ځای ورکړل شوی دی او د کډوالو چارو د وزارت د بهترینو خارګوټو څخه دی چې په نورو ولایتونو کې موجود دي. دا خارګوټي 40000 بیرته راستنېدونکو کورنۍ ته ځای ورکولی شي چې د وګړو شمیر به 200000 کسانو ته بلخوا کډوال وایي چې یوازې د کورونو لپاره د ځمکو په ویش د دوی ستونزې نه هوارېږي. د کډوالو یو تن مشر ډاکټر صالح وایي
ګوري که تاسو دا ساحه وګورئ دا وچه دښته ده، په دې کې اوبه نشته، کلینیک نشته، مکتب نشته، سړک نشته، حتی موږ لاره نه لرو چې یو خپل ماشومان یو دغه باسو چې دا هغه شیان دي چې د اولیا ضرورت د انسان نه دي. دا هېڅ شی دلته وجود نه لري، نو دې شیانو ټولو ته ضرورت لرو.
لمبادګل چې په لوګر کې د کډوالو یو بل تن مشر دی وویل که څه هم ولایتي ادارې دوی لپاره د خارګوټي پرانیسته وکړه، خو لا هم د خارګوټي یوه برخه ځمکه غصب ده. دوی ته داسې ساحې وویشل شوې چې هغه د سیلابونو تر ګواښ لاندې دي او دا مهال د اوسېدو لپاره مناسبې نه دي.
ختلم درت میوانا قتل وا میں باخا غگ دین شم درت می دیر وجڑل وا میں باخا غگ دین شم درت می دیر وجڑل وا میں باخا Thank you. وسه تدبیر چاره سپیا وړه تقدیر د قسمت ستورو محتوا نامسلوا مې بخا هارون ل درد نه نن بیا شیر تپنا را وړه هارون ل درد نه نن بیا شیر تپنا را وړه ژړاند تو